پېښور کې د ماسپخین یو بجه شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې بل غړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام حجره تاسو ته ورو خبرونه بشیر ګواخ اوروي.
د خبرونو سرټیکی عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې مرکزی حکومت د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حق نه خوري. د تیر کال د پېښور د آرمی پبلک سکول د برید په تړاو څلور کسان پنځه شوي دي او د افغانستان استخباراتو اداره وایي چې د جندالله ډلې یولس کسان نیولي. د خبرونو تفصیل پرون د عوامي نېشنل پارټي لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد مظاهره وشو. برخوالو یو ځل بیا وویل چې مرکزی حکومت د ډالر له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د یاد ګوند د بلوچستان صوبي مشر اصغر خان چکزي وویل
کله چې میانواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغوی د عوامي نېشنل ګوند د مخالفت تاب نه سي راوړای نو میانواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو.
یاد دې وی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې دوی د چین سره د اقتصادي راهداري لارې بدلی کړې دي خو ملت پاله پښتانه سیاستوال په باور نه کوي چې بده منسوبه کې د پښتنو حق خوړل کیږي. د خبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې کوارډ کې هغه څلور کسان نن سهار پنځه شول چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول حمله کې ککړو. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال رېډیو ته وویل چې د دې کسان نومونه مولوی عبدالسلام، حضرت علي، مجیب الرحمن او سبیل الیاس یحیی وو. دې کسان ته یو پوځي عدالت د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر ساقډار ویلي چې حکومت کوشش کوي د ضرب اعظم عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال تر راتلونکي کال تر پایه پورې خپلو سیمو ته ستانه کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه نوموړي زیاته کړې چې له څلورو لکو کډوالو کورنیو څخه بیا زره واپس خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې ضرب اعظم عملیات به د 2018 کال تر اخره پورې په کامیابۍ سره پوره شي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالسمد خان چکزي 240 ترلین لمانځل کیږي. نوموړي له برتانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه. په 1903 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوډه کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. پرون په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوه غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ خبر اعلان ته وویل چې که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ وي. هغه زیاته کړه له همدې کبله به د افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې جاري وساتي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یا د استخباراتو ادارې NDS په کندوز کې د جندالله یولس کسیزه وسلواله ډلې نیولې ده. د ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویل دي چې دا کسان چې د ملي اردو یونیفارم یې په تن وو او غوښتل یې چې تخریبي کړنو کې د ملي امنیت د چارواکو په عملیاتو کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې له دې کسانو سره وسلې او مهمات ترلاسه شوي دي. تاسې خبرونه له مشال رېډیو څخه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه ورواستي. هغه ویل که داسې کیږي نو باید له عراق څخه اجازه واخیستل شي. هغه دا څرګندونې د امریکایي د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس ته کړې. پرونی هغه خبرې وروسته وکړې چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځانګړو عملیاتو 200 سرتیري واستي. داسې ښکاري چې دا ځواکونه به د عراق په خودمختاره کوردي سیمه کې ځای په ځای شي. خو حیدر الابادی ویلي چې دوی د عراق په خاوره نورو بهرنو جګړه کوونکو ځمکنیو پوځیانو ته ضرورت نه لري. نوموړي د نومبر په 10 تاریخ ویلو چې عراق د داعش د ماتولو لپاره خپل کافي ځواکونه لري. د سیمه ییز حکومت د امریکایي پوځیانو سره د شریکو هلو ځلو په حق کې دی. دا مهال 3500 امریکایي پوځیان د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورو لپاره په عراق کې میشته دي. د روس وزیر اعظم دیمتری میدویدوف د ترکی خلاف د بندیزونو هغه لیست منظور کړی دی چې په انقره د روسی جنگی الوتکې د ویشتلو په غبرګون کې لګول شوی دی. پرون د حکومت پر ویب سایټ خپاره شوی د میدویدوف د فرمان کې راغلی چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به ترکی ته پر ټولو چارټر پروازونو بندیز وي. یوازې هغو ته به اجازه وي چې روسی سیلانیان خپل هیواد ته ورسنئ. همداراز د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به د ترکیې په زراعتي توکو او تولیداتو هم بندیز وي. په دې فرمان کې له روس څخه ترکیې ته د وړاندیز شوي ګیس پایپ لاین پر پروژه د بدلون او پر اکویو نیوکلیر پلانټ د روسانو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو رویټرز خبري اژانس ته د روس د ګیس دولتي کمپنۍ ګاز پرام دوو چارواکو ویلي چې هغو د ترکیې د ګیس پروژې ته د څه وخت لپاره د ځنډولو او یا هم ودرولو په اړه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین حکم لپاره منتظر دي. ترکیه د انرژي ډېرې سرچینې له روس څخه دي او ډېرې انرژي له روسه حاصلوي. انقره او غربي اتحادیان وایي د نومبر په 13مه د روسي جنگي الوتکه مهال د شام سره په سرحد وویشتله چې د ترکیې فضايي حدود ته ورواوښته، خو روس وایي الوتکه هیڅکله د شام له فضايي حدودو نه وه وتلې. دا او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله تاستا د پیسو بای او په پښتنو سیمو کې د موسم حالات واوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخستل کیږي او 100 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 178 روپۍ 13 پیسې او 178 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 28 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې. او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 201 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان صوبي مشرانو پرون په کوټه کې یوې ولسی غونډې ته وویل چې دوی تل د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې او دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار به هم د دوی له سیمو تیروي.
کپارم د کلا باغ د ختمې دوه خبره و نو زور ته ولاړوم. کپ د پښتونخوا د نامه خبره و نو زور ته ولاړوم.
له شمالي وزیرستان به کورکل شي خلک اسلام آباد ته تللی یو له مرکزی حکومت کورونو ته د بیرته لګلو ورته د ژوند بنیادی اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي.
تم خپل علاقہ ته خو یو ولېګا زر نه زر مې ولېګا کولر ته به حلقہ اسپاټل ته به حلقہ.
او په ممندو کې د سرکاري سکولونو استادان وایي ماشومان ته به ترغی چې حکومت دوی ته ترکیان نه وي ورکړي سبق ونه خي.
زمونږه جایز مطالبي دي چې پټه سیکریټری په خپل باندې هم مني، خو دغه باوجود هم د حل کولو اس ګامونه پورته نشو.
حجره 19 پروگرام هم اوري هیلدال مشال رادیو سروس. اورلې موضوع ترازو: عوامي نېشنل ګوند د پښتنو لسیمو د گوادر کاشغر اقتصادي راهدارۍ د اړولو پر ضد پرون په کوټه کې احتجاج او ولسی غونډه کړې چې پکې د دغه ګوند د بلوچستان صوبایي مشر اصغر خان څخه ویلي ګوند به هیڅ کله د پښتنو له حقوقو په شان شي. نو موږ زیاته کړې چې د عوامي نېشنل ګوند تر پرلپسې هڅو ورسته مرکزی حکومت ومنله چې د یادې پروژې پر غربي لاره جوړوي. په دې اړه نور حال له کوټې خدای نور ناصر راکوي.
عوامي نېشنل ګوند چې د ډیسمبر پر لومړۍ نیټه یې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسی غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره خبره سوي حق خبر پاڼه د خلکو په مخ کې ښکاره کړه چې پکې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو لمخه د جوړېدو ویل سوي. د یاد ګوند د صوبي صدر اصغر اڅکزي د ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټول ګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربي لارې په جوړولو تیار سوي.
جب میاں صاحب کو اس کی ٹیم کو اندازہ ہو گیا
کلچے میاں نواز شریف او دغه ملګرو ته دا څرګند سو چې هغه د عوامي نشتل غوند د مخالفت تاب نس راوړای نو میاں نواز شریف اسپنیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو اسپنیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو اسخر اڅکزی په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل غونډه تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي
کفارم د کلا باغ د ختمېدو خبره وه نو زور ته ولاړ وم کب د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه نو زور ته ولاړ وم کب د نفس ایوال راوړل وو نو ما راوړی کفارم د
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکې وسوې چې د دوی په خبره په ګوادر کاشغر اقتصادي رهداري یا تر ننه پورې هیڅ ژغ پورته کړی نه دی خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلۍ غړی نصرالله زیري بیا د دې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي رهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ژغ پورته کړی
پدې او حالا تر ټولو مخکې محترم مشر ګران محمود خان اڅکزي وزیر اعظم سوالي دل بیا پاتې وشتم تاریخ باندې د مې په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیرمن محترم محمود خان اڅکزي په غشتنه آل پارټي کانفرنس وسو او هم په کانفرنس کې د دې اعلامیه خبره شو چې ټول پارټیانو د غشتنه وکړه چې د ګوادر کاشغر مغربي روټ چې دی هغه دی بحال شي
تر دې وړاندې د عوامي نشتل ګوند لخوا د کوټې له شاروالۍ څخه یو لاریون پایل سو چې د شار پر بیل بیر سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسی غونډې په کولو سره پای ته ورسید خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
د مشال راډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوولو سبجو
حجره په یوونی مبجه
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی له شمالي وزیرستانه به کور کلک شي خلک د خپل غوښتنو لپاره دا وخت اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج دی ول وفاقي حکومت ته غوښتنه کوي چې دوی د زر تر زر بیر تخپل سیمو تولیږي او هلته د ورته د ژوند زمينه برابر کړي د احتجاجي غونډه ته د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر هم ورغلی وو دا رپورت پر جوړ کړی چې دغه کډوالو پر احتجاجي نارو پیلېږي
دا وزونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دی چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځېنی احتجاج دی د شمالي وزیرستان د راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین د زر تر زر خپل علاقو ته ستانه کړي او له افغانستانه د هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي د دې ترڅنګ د دې غوښتنه و چې بې کور شو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړی او د دې سره سره بی کورشو خلکو لدی په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو اسکولونو او یونیورسيټو کې خصوصي کوټي ورکړي شي په دې موخه د شمالي وزیرستان نارغلی او مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی
مونږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منل چې دا وفادار دي خو هغه کم سیس چې مونږ ته د پاکستان طرف نه دي هغه مونږ ته اوسه پورې نه مل او ده اون ملوی مونږ در بازار پرتو یو زمونږ سره هیڅ کوآپریشن نشته زمونږ بازارونه زمونږ کورونه زمونږه علاقه وران شوه زمونږ سره دونه زیات شوه دي چې قسم په خدای کا د اسرایل او د فلسطین سره دونه کړې ویل کا چې سومره وزیرستان خلکو سره زمونږ خپل خلکو وکړ
یو بل فرهاد لینو میتن هم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق لوي
زمونږ غوښتنه چې تاسو مونږ خپل کورو ته واپس کی ال درازه په خپل کور کې خیمه ولګوم بیا زه په عزت باندې یم په احترام باندې یم وزن بداسره لګی چې یو وزیرستان یم
د جمعیت اسلامي سره تعلق لرونکو د شمالي وزیرستان راغلی احمد الله مشال ریډیو ته وی چې دوی هر چاته د خپل غوښتنو لپاره ورغلی دي خصوصو کې هم ناوري
ام ان اس خو زمونږ غایب دي او زمونږ ورکته تلاش کوم شدا به بند مونږ اشتهار چلو مونږ دا غوښتنه د حکومت نه کوو چې تم خپل علاقه ته خو یو ولګا زر نه زر مې ولګا کولر ته به هلکه اسپیټل ته به هلکه اوس فرزم کې مثال دی د غوپسي شروع کړم دا د غوپسي به انصافي بند مبني ده
د ذکر دا لدی وړاندې دی خلکو د بنو او پیخور پریس کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهره کړي دي او چې له اسلام آباد به تر هغه نه ستانه کیږي چې غوښتنه یې نوي بوره شوی سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو د خیبر ایجنسی باړی سیمه ته ستانه شوي خلک وایي چې اوس هم د کړاوونو ډک ژوند تیروي او دا چې د بیا بحالۍ لپاره حکومت سم ګامونه نه دي پورته کړي دا خلک وایي چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله کېدای شي بیرته د کډوالو د کمپونو پر لور مخه وکړي خو له باړې نه د پارلمان یو منتخب غړی بیا وایي هڅه کوي چې د خپلې سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي له فرهاد شینواري تفصیل اورو
د خیبر ایجنسی په باړه کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ون په نامه موثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شو او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره کې بلې ستنې شوې دي په باړه کې امن لخکورونه ختم کړای شول او د په ځای په هر قوم کې قومي تړون یا سرشتې جوړې شوې او یو د مود پاسپورټه خاصدار او لیوی زواک ورولې گل شول او دغه سیمه په خپل ولکه کې واخیسته خو باړې تاسو نه شوی خلک وای چې د دوی د بیا بحالې لپاره کوټلی ګامونه نه دی پورته کړی شوی او وس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دی په دې ورستو کې باړې ملک دین خېلو تاسو نه شوی یو تن احد ګل پرې د مشال ریډیو ته وای
سکولونه ختم دي نشته دی یاره سړکونه نشته دی کورونه نشته دی نور چې کوم خلتلی دي عام خپاري خطرې شته دی لکه مطلب چې عام داسې نشته دی چې هغه ملامت چې سکون ملو شي
او د باړي بلتن محمد خان پردي وویل
نو غوړو هغه چې کوم و ډیرو سره کړی وی لکه څنګه د باجوړ متاثرونو ل واپس کېدل و چې ور کړی وو څنګه وته کورونا جوړ کړی وو څنګه پیسې ور کړی وی مونږ پر دې په هغه شکل هغه ته غوړو اده روکی مونږه فیل دی د ټول حکومت له مفیل دی چې مونږ باندې مهرباني وکي د مونږ هرڅه تبو شوې دي کویر نه کول نو کېدای شي چې د خلک بیا واپس بیا په خبر مختزورو کې بیا روزي
خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پر دې وای چې دوی هڅه کوي چې د سیمې د خلکو مسلې حل کړي او ډېر زر بورته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چکونه هم میلاو شي
پوره په یقین سره ویلی شم چې په دې میاشت کې به دوی لا چکونه میلاو شي او کوم کومونه چې سروې شوی یو ان شاء الله په ایجوکیشن باندې په هغه کې دنیا جنو کار روان دي او کدي کې نیو جنوري کې به ان شاء الله د باړې بازار هم کولاو شي
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالې لپاره د یو نیم ارب روپو پیکیج منزور کړای دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د خېګړې لپاره په سمتوګه استعمال شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو ستونزې
ځوانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټ نه دا وځي
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
په کورم کې د سرکاري سکولونو استادانو د احتجاج په توګه ماشومان ته د سبقونو لخوادلو انکار کړی دی. دغه استادان غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو غوندې دوی ته هم ترقی ورکړل شي. بل خو چارواکي وایي ډېر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړل شي. د تاریخ اورګزی رپورټ اورو.
په کورما کې آل ټیچر اسوسییشن په نامه د استادانو اتحادیې د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه د خودلو نه انکار کړی دی. په دې اتحادیه کې د منځني او کوزي کورمې شاوخوا 2000 استادان شامل دي چې معلوماتو تر مخه دوی په سکولونو کې حاضر شوي دي خو ماشومان زده کوونکو ته سبقونه نه ښایي. د اتحادیې یو مشر محمد شاه مشال لوډیو ته وایي د پیر ورځې نه شروع شوی دغه احتجاج به د دسمبر میاشت تر 6 پورې جاري وي چې پکې زده کوونکو ته به سبقونه نه ښودل کیږي.
غوښتنه مو دا ده چې زر تر زره د موتا همغې تاریخ نه 1/2012 نه دا اپګریډیشن څوک حقداري وي خپلو حقدارو ته ولګېږي، هغه لیسټونه هغه هر شی مو رسولی دي فاټا سیکریټ چارواکو ته، خو دا دریام څلورم کال شروع کیږي چې اوس پورې ونه لګېدو.
بلخوا د سیمې په سرکاري سکولونو کې ماشومان زده کوونکي د استادانو پر د احتجاج سخت پریشانه دي او وایي که دا مسله زر تر زره حل نه شوله نو سبقونه به سخت متاثره شي.
تعلیمی نظام بخی صحیح نه په کور مې کې او الریډی لګیا د بورډ ایگزامینیشن سکون په مارچ فبروري کې وکی نه هغه ته ټایم کم دی او د مو کورسونه کمپلیټ نه دي شوی نو دینه موږ لګیا ډېر زیات سفر کیږو د احتجاج نه.
اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل په دې اړه مشال لوډیو ته وویل د استادانو د غستونزه رښتینی ده او دا مسله یوازې په کورما کې نه بلکې د ټول قبایلي سیمو د استادانو ده. دی وایي ډېر زر به د استادانو د ترقۍ ورکولو دغه مسله حل کړی شي. واضح دی چې په 2012 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت دغه اعلان کړی و چې په صوبه کې به استادانو ته ترقی ورکولی شي. د قبایلي سیمو د استادانو دا غوښتنه ده چې مخکې غونډې دغه ځل هم د خیبر پختونخوا صوبې سره دوی ته د ترقی ورکړلی شي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
په ممندو کې هم اوریدونکو د سرکاري سکولونو استادانو ماشومانو ته سبق خودل پریخي دي. وایي تر هغه وخته به احتجاج جاری وساتي تر څو چې د ترقیانو مسله نوي حل شوي. بلخوا بیا د سکولونو زده کوونکي ماشومان وایي چې کلنی امتحان یې نږدې شوی دی او د استادانو د احتجاج له وجې د دوی زده کړې اغېزمنېدای شي. په دې اړه تفصیل اورو د شانواز ترغزي په رپورټ کې.
ماشومان سکولونو ته راځي خو د استادانو لخوا سبق د نه ښودلو له وجې یا خو په سکول دننه لوبې کوي او یا بیا کورونه ته واپس لاړ شي. یو ماشوم چې د سرکاري های سکول سبحان خور زده کوونکی دی وای
عنایت الله لسم کې مرګري بار ګرځي او مونږ هم بار ګرځو نو دې وجې نه سبق ضایع شو. ټول مرګري بار ګرځي پیریډونه هم خالي و استري شو او ټول خفګان کوي چې را استادان یا کار ولې نه کیږي.
یو بل ماشوم وویل چې هغوی ډېر خفه دي ځکه چې امتحانونه یې رانږدې کیږي او استادانو یې کار پرېښی نو په داسې حال کې هغوی د راتلونکي کلیس امتحان لپاره تیاری نشي کولی.
زما نوم عبدالله دی، نه هم ایک سبق نه امتحانونو ته ورځې کمې دي. استادان هم هسته پیتاوي ته ناستې تورې جنډې لګولې. بلکې دا چې زموږ پیریډونه استادان مسلې چې حل شي زموږ پیریډونه بس صحیح ولګي. یو پیریډ هم د اخیستې حکومت ته دا درخواست ده چې استادان مسلې د ټولې حل شي.
استادان وایي چې هغوی ته حکومت درې کلونه وړاندې ویلي وو چې ګنې هغوی ته به په نوکریو کې ترقیانې ورکولی شي او یو کال وړاندې باقاعده حکم نامه هم جاری شوی وه. خو دوی وایي چې هغه ترقیانې دوی ته ور نه کړی شوي. کریم خان چې د سکول استاد دی وایي
چې استادان ټول چې دي نو هغه سره په احتجاج دي. کلاس بایکاټ وکړو، دغه شان زمونږ اپګریډیشن وغیرہ وغیرہ د اوسه پورې زمونږ سی سی ټی پروموشن چې دا د اوسه پورې نختی دي او زمونږ جایز مطالبې دي، زمونږ جایز مسایل دي چې پاټا سیکریټری په خپل باندې هم مني خو دغه به وجود هم د حل کولو اس قسم اوسه پورې پکې ګامونه پورته نشو.
حکومت ته د دې استادانو د ترقیانو سمري یا رپورټ ملاو شوی دی خو عمل درآمد پرې نه دی شوی.
زمونږ د مومند جنسې تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمونږ ترقی به څنګه کیږي. دا به ایکاټ په تشپګ ورځو پورې دغه شان جاری کلاس به ایکاټ وي. په مو ورځ باندې به ان شاء الله زمونږ د ټوله فاټا ټیچر شې دغه په شرایط دستور باندې الته درنور کوي.
په محمود جنسې کې 2200 استادان دي چې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر له 2000 نه زیات دی او استادان وای کله هغوی د ترقیانو دغه ستونزه هواره نشو نو هغوی به د رواني میاشتې په 8 نیټه اسلام آباد کې احتجاج کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنېغه.
اوریدونکو په پاکستان کې په دا ورستیو کې په داسې حال کې یوې ورځپاڼې د دوه لیکوالانو د لیکنو پر خپرېدا بندیز ولګاوه چې حکومت د بیان د ازادۍ او د جمهوریت د پیاوړتیا اداوي کوي. بل خو یو شمېر لیکوالان وایي چې لیکنې سانسور کیږي. که څه هم لیکوالانو ته د دوی پر لیکنو د بندیز لامل نه دی ښودل شوی، خو هغوی پر پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې له مقابل لوري بیا دغه خبرې تردید مخ ته راځي. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره ازادي دي او ولې پر لیکنو بندیز لګول کیږي، احمد شاه اعظمی په دې اړه رپورٹ لري.
ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي. خو نوموړي ته څه کم یو اونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل شو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نسي چاپولای. له ډاکټر تقی مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی وو او د داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدی. نوموړی وایي
زما لیکنه خو اکثر پاکستان، افغانستان او سن پاکستان کې پښتنو بلوچانو په حوالہ باندې دي. بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو لړخه فشار لاندې راغلي دي، لکه شیعان دي، احمدیان دي، نو دو خبرې کېدی شي چې یا طالبان بداوي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه. زما نیوکې خو اکثر جرنیلانو باندې وي، نو ما ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجې ده.
تر ډاکټر تکی وړاندې هم یاد ورځپاڼې پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی وو. تالپور وایي چې په 2010 کال کې لیکنې پیل کړې، خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدی او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تیرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدی. دا چې نوموړي ته مدیر د ده د لیکنو بندېدو لامل څه ښودلی وو، دی وایي
کد بلوچستان په اړه ونه لیکي نو مناسبه بوي. ما ورته وویل چې زه له بلوچستان پرته پر بل څه لیکل نه سم کولای، نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل پریښودل. د بلوچستان په اړه که څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پوځ یا حکومت دی.
په پاکستان کې کڅه هم لسکونه ورځپاڼې او ټي وي چینلونه دي، خو په اړه ادعا کیږي چې د اسټابلیشمنت یا پوځ تر اغیز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټي وي مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حد آزاد دي. نوموړی وایي
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to
دا یو څرګند راز دی. کچېرې تاسو د هر هغه فعال خبریال سره خبرې وکړي چې هغه د خپل زړه حال درکې، نو درته وبوي چې پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستی او غیر ریاستی ادارو تر فشار لاندې دي. ځینی پاکستانی استخباراتي ادارې خو بیا ځینی چینلونه او خبرلان په نیابتي ډول استعمالوي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبرلان او ټي وي چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوسټ پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي، چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي، خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسور کیږي.
د پاکستان په ځواکمن اسټابلیشمنت کې پوز لوی رول لري چې هغه څرګند دی. یو وخت و چې په کراچۍ کې به د متحده قومي مومنټ له کبله چپتیا وه، خو هغه یوازې تر کراچۍ محدوده وه. په پاکستان کې چې د سانسر کېدو نوې څپه راغلې ده، دا کټ مټ په 1980 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاء الحق د دور غوندې ده. هغه وخت به سپینې پانی چاپی دی او اوس پانی ډکی وی، خو आवाज ورڅخه استل شوی وی.
په دې اړه مې د پاکستاني پوز د عامه تعلقاتو لیدارې آی اس پی آر سره داړي کې نیولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې جواب نه ویلي. ورسمې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او پر رسنیو کې د سنسر کېدو په اړه د دې هیواد اطلاعاتو د مرکزی وزیر سېنېټر پرویز رشید څخه وپوښتل. نو نوموړي ویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکی لیکنې کوي، خو چا یې مخه نه دی نیولې.
کوئی اخبار جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے
کہ چیری یو ورس پاڑا یا د هغه مالک په خپل خوخه یو ګام پورته کوي، نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي. خو ما ته د خبريالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه کړي چې د خبريالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي.
پر کوئی قدم لګای جا رہی ہے
په پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټي وي چینلونه او تر 300 زیات ورځپاڼې فعال دي. خدای هیواد د خبريالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 15580 1380 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي. اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه د بشیر ګواخنا د خبرونو لنډی زور.
پرون د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد مظاهره وشوه. برخوالو یو ځل بیا وویل چې مرکزی حکومت دې دا لار له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې کوارډ کې هغه څلور کسان نن سهار پانسي شول چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ وو. د پاکستان د کورنو چار وزیر چودھری نثار علی خان وایي کراچی کې د دوه پوځي پولیسو وژلو پر نوې برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوې خو له وجې به یې پر عملیاتو کوم اغیز ونه شي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي چې حکومت کوشش کوي د ضرب عذب عملیاتو او جګړو له وجې بې کوشش شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه شي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه نوموړي زیاته کړې ده چې په 2014 کال اخره پورې به ضرب عذب عملیات هم پوره شي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان څخزي اتلین لمانځل کیږي. نوموړي له برتانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1903 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوټه کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. پرون په برسل کې د ناټو غړو هیوادونو او بهرنیو چارو وزیرانو په یوه غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه هلته ورواسته. هغه ویل که داسې کیږي نو باید له عراق څخه یې اجازه واخیستل شي.
نن خبرونه مولوی بشیر ګواخ څخه اوریدل. اوس هم اوریدونکو حجره ونیزه خبرونه درته ورو چې د دې اونۍ د پروګرام په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړ کړی دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو باز محمد ابیدیم او د اوجری په نننې خبرونه کې ستاسو قربایم. د ځل موجره د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په یو کلی کې جوړه ده. د ګوشتي ولسوالۍ د جلال آباد ښار شمال شرق ته په 50 کیلومتره کې موقعیت لري او لوی کلی په کې خویزی، ماماخیل، دوړخیل، خوګاخیل، انارګي، اړخه او سربند یادول وړ دي. کسوم په ګوشته کې داسې ودانې نه لیدل کیږي چې سلګونه کلونه قدامت دی ولري خو په غرونو او سمسو کې د بودایي مذهب اثر لیدل کیږي. لمرخاته ته د کامی او لمر پریواته ته د لالپوري ولسوالۍ او مومندی جنسي موقعیت لري. د کونړ صفان د سین له دغه ولسوالۍ تیریږي او له سین د پورې غاړې د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند لچپور کلی دی. لکه څنګه چې نور پښتانه خپل دود دستور پالي د ګوشتې ولسوالۍ خلک هم غشان خپل دستور پالي. په غم خاده کې یو لبل سره ګډون کوي او د جرګې سیستم ته ډیر ارزښت ورکوي. دا ظلم حجره د ګوشتې ولسوالۍ په خویزو کلی کې جوړه ده. دا چې د کلیوالو لوی ستونزې څه دي په حجره کې ناس لسو تنو مشرانو یې پوښتو. کاکا تاسو اول خپل نوم واخلئ او بیا راته دا ووایه چې ستاسو په کلی کې همدا ستونزې څه شی دي.
زه سبحان الله د ګوشتې د ولسوالۍ د خویزو د کلی اوسیدونکی د کلی نم پاس ګډ چاپیره غرونه دي. چې کله بارانونه وشي نو په موږ باندې ډیر زیات سیلابونه راځي. استنادي دیوالونه نه لرو. خوړونه زموږ په کلی دغومره جګ دي. تیره موده کې یو سیلاب راغلی چې زموږ ډیری کرنیزې ځمکې بعضي کورونه او دا ټول رانه بس لا وکړل.
تاسو د دغې ستونزې په اړه باندې کله ولسوالۍ ته یا هم د ولایت مقام ته مراجعه کړې ده؟
اوس منګه تقریبا چې په درجنو درجنو کاغذونه لیکلي چارواکي مراوستي دي په دسترګو مرته خودلې دي اریزي مرته کړي دي دوی په دفترونو کې همدا وسم زمنګ د خوړونو بلها اریزي به پرتی خو چونکې چارواکي زمونږ په دې خبره باندې هیڅ وخت تر اوسه پورې نه دی ګرولې.
یوازې خوړونه دي چې ستاسې ځمکې او کورونه تخریبوي او کنه. زه چې دلته وینم د کونړ صفان د سیند هم د ګوشتې د سیمې نه تیر شوی، بلکې د خوازو د کلي نه تیر شوی. دغه سیند خو تاسو ته نقصان نه در رسوي؟
زه په خپله د دې ولې میراب یم. دا وله ما کوله پروس کال وړي تا عمل وکړه چې د درې څلورو کیلو په اندازه باندې هندواڼې په دې پټو باندې ولاړې وي او سیند ورته داسې را مخامخ وو چې هغه هندواڼې به سره د دې بوټو همداسې دغه کولی په کال په کال تقریبا چې په لسګونه جربه ځمکه زموږ نه سیند وړي او سیند دومره سریله دی چې منځ کې ټاپوګان پاتې شول اخوا دیخوا ټول ځمکې زموږ نه سیند وي وړي.
زه چې په ډیرو کلو کې دلته ګرځېدلی یم او د سیند د غاړې کلي وي، د کلو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې چې په ولایتي سطحه د ملي پیوستون ادارې جوړې شوې دي او بیا په کلي کې شوراګانې لري، دوی اکثرو ځایونو کې د سیندونو مخته او د کوډونو مخته استنادي دیوالونه کړی دي. ستاسې په کلو کې دغه چاره سرته نه ده رسېدلې؟
زمونږ د ملي پیوستون په پیسو باندې د سیند په غاړه باندې کار نه کیږي، هغه ډېرې زیاتې پیسې غواړي. شوراګانې پکې کمې دي، موږ ته ډېرې کمې پیسې راکول کیږي یو مسله دا شو. او دویمه خبره دا ده چې د ملي پیوستون کمې پیسې دي، هغه موږ د سې ډېر د ضرورت په حساب باندې چې دی هغه موږ د خوړونو غاړو ته په استنادي دیوالونه کړی دي.
اوس مو غوښتنه څه ده؟
وس مو غوښتنه دا ده چې د سیلاب نه هم بچو او دا کرنیز ځمکې زمنګ د دغه نه بچي ده د سین نه بچي.
مننه خوشاله اوسې. د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس یو بل کاکا ته مخامخ يم. د پوهنې ریاست سره تعلق لري، وظایف اجرا کړي دي په دغه برخه کې. د مخته د پښتنې ګډو چې د دوی په کلی کې د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ مهرباني اول خپل نوم والی.
ما نوم روح الامین بشیر دی. دا ډیر لري سیمه ده، زیاتره نصابی کتابونه چې کوم د معرفت لخوانه جوړ شوی هغه دلته په مکمل دغه باندې را رسیږي او بلکې را ورسیږي. د استادانو خوانه هغه لازمه هدایت چې باید کتاب وساتل شي چې دا غي نه آینده شاګرد استفاده وکړي هغه سي نه کیږي. استادان هم ناکامي او درو معلمین دي کوم چې د دې لسونه فارغ دي هلته زی او مسلکي استاد باید موجود وي او هغه په خپل مسلکي په خپل مضمون باندې باید با قدرت وي، حاکمیت ولري تر څو چې نور لکان ته استفاده وکي.
دغه د در معلمینو نه چې فارغ شي وي دي دا استادان ستاسي په دې کلی خوایزو په مکتبونو کې په کار ګمارل شي وي؟
او په کار زیاتره په کار ګمارل شي. خو دا پته نشته چې دوی څه قسم ته فارغ شي وي دي، آیا ځمونه ته اخیستل شي او کله سریلا یا چې وی دا په خپل مضمون باندې کوم چې فارغ شوی دی حاکمیت نه لري.
مدیر صاحب ساسي مطلب دا دی چې وسنه کوم نصاب چې جوړ شوی دا ګران دی.
دا ډیر ګران دی. یوازې د لسان برخه دا چې د انګلیسي برخه څنګه ده، د پښتو برخه څنګه ده، نور مزامین څنګه دي، د سینسي مزامین څنګه دي، ناغز د دې زیاده سوینه ډیر اوچت دي.
نو استاد د خبرونه ما داسې سواغ سل چې تاسو په دغه خپل سیمه کې مسلکی استادان غواړي او هم در معلومین
دار معلمینم غواړو مسلکی استادانو په څنګه کې مستند د سینه چې په هغه نقلم په عقل کې چې په نقل باندې کامیاب شوی وغه استاد دغه تلار شي او صرف وظیفه او کامیابی کې باید حالت مو سره حق وکي.
مننه مدیر صاحب محترم، موږ به ستاسي ستونزي او په یو د چارواکو مخته کېدو. د خوازو په کلی کې یو بل روړ ته مخامخ يم او د باول خپل نوم ولي او به براته وي چې د دوی په کلی کې کلینیک شته کوي سستونز لري.
زمانم ملک حرکت د گوشتي ول سوالي د خوازو د کلی اوسیدونکو گوشتي په ول سوالي کې خو یو کلینیک موږ تشته چې هغه کې ډېر ستونزې شته. ام د دوی په حساب باندې او ام د ډاکټر په حساب نو تاسو ته کوم ستونزې وو؟
خو دا سه هم د ستونزې وای چې مثلا دغه کلینیک چې ته یادې په دې کې خزینه ډاکټر شته دي؟
خزینه ډاکټر خو نشته. ان د دوستونځي چې موږ ډېر سره مخامخ کیږو چې یو د پندسټ وس ډېر زیات شوی دی چې دغه ستونزه مستلته مریض پیدا شي. نو یو واجل اتیر ورځو کې زما خپل یو خوريو دلته ډاکټر درد پیراغه بس مونږ سره ساونو غو کولمې د نن نه وچاودل. نو هغه ډېر خطر سره مخامخ شو، تقریبا وسم جوړ نه دی درې میاشتې کې. او یو د ولادي د ماشومان د تکلیف سره ډېر مخامخ یو چې مریض موږ اکثره زیات د دې ځنوړو مفتم بابا ته کوم مفتم بابا ته نینو به عامه روغتیا ته رسو کلینیک کې ستا می ته
دغه خو د دې ځنه تر جلال آباد ته پوری تقریبا 50 کیلومتر لار ده. نو دغه 56 مریض یاده کوم چې خور شه د ولادت سره مخ شي وی دوی په پلار کې ډیر ستونزې لري. ساسي په دغه برخه کې څه غوښتنه ده چې
زمونږه خو دغه غوښتنه ده چې مونږ ته صحیح ډاکټران جراحي ډاکټران راولېږي چې د دې پنډیسټ علاج هم کولای شي. د سیمه معمولي لکه یو دانه په پیدا شي په نس کې یا په لاس کې چې دغه علاج کوي. او دویم خزینه ډاکټر مونږ ته پکار دي چې هغه د ولادي مکمل تخصیص او معلومات کولای شي. نو دغه ډیر ضروری او دغه دي چې مونږ ته
دلته په کلینیک کې دوا نشته.
یاره د دوایانو نه خو بالکل داسې ده چې پاک دی. موږ اوسه پورې که زنانه ورشي هغه پرچی ورته ولیکي وی ګوري خو پرچه ولیکي نو دوی به په بازار کې خپل اخلو. اوسه پورې موږ دوی د کلینیک له نظر راوړي.
نو د دولت نه مو غوښتنه ده چې په
غوښتنه هم د دولت نه هم دغه ده چې کمی دوایانی دولت سره هغه موږ ته دلته راوړي. کمی خیر دی نه هغه به موږ بازار کې اخلو که غریب یو هم څه مریض لپاره خو پکاري.
یوبل کاکا ته مخامخیم دی براته اول خپل نوم والی او بیا براته د وی چې دوی د زراعت په برخه کې سستون زلری.
زما نوم ملک محمد انور خیزوال د ګوشتي د ورسواله د خیزو د قوم شیدونکې. او خو تاسو نه ډیر مننه کوم چې دلته راغلي یاست او د ګوشتي د ولسونو دغه مشکل چارواکو ته رسوي. د زراعت په بخش کې کدر ته د شیوه ما چې زمنګ د ګوشتي د ولسوالي چې تقریبا 15% زمکه لرمی ده او 15% زمکه وی ده. ان تقریبا 40% زمکه وی موږ لرله. دا 15% له پدې خاطر راغله چې په زرها او جریبه زمکه زمونږ سین تخریب کړل. نو زراعت زمونږ د یو کانه بل کار سره نشته مخامخ کیږي. او پدې کې هم د غزمونږ چارواکو غفلت کړی دی. شکایتونه او فریادونه او ورزی او چغې د غټورو ورستونو مشرانو کړی دی. په وار وار سره خو د دولت رسیدګی نه ده کړی. نو موند پاره ستاسو چې ضرورت لري کانور ولسوالیو ته چې ورکړ شوې دي.
مثلا نور ولسوالیو ته څه ورکړ شوې دي؟
لکه نور ولسوالیو ته د یخي خونی ورته سرتخانی دا ورکړ شوې ده. موږ خپل ولسوالی کې نه لرو. نور ولسوالیو ته د زراعت په بخش کې وخت په وخت سره دي قانون او تخته ټریننګونه ورکول کیږي. دا موږ وشته ولسوالی تقریبا د دینه به برخه پاتې شو. په نور ولسوالیو کې کوپراتیفونه ورکړ شوې دي. زمونږ د ګوشته ولسوالیو نه کوپراتیفونه ټول شول او شوراګانې جوړې شوې. ز خپل دغه یو مسول ومه او بیرته پیسې ورک زمو د خپل شوراګان پیسې وسم پرتی دي. خو مګر می څه موږ د کوپراتیو دلاري ونه لیدل. دولت یې سونه کړل. دا وایي دا په دې خاطر چې په ګوشته کې امن دي. او زمونږ دولت یو د شسس دولتي په کومه ولسوالۍ کومه منطقه کې چې امن یې هلته هیڅ توجه نه وي. نو په همدې خاطر تاسو ته پته درغلی چې دا ګورم سرحد د پاکستان سره د ګوشته ولسوالۍ سرحدي ولسوال الحمدلله امن دي. کله شپې ګرځي کله ورځې ګرځي هیڅوک هم په دې ولسوالۍ کې د نامنې لپاره کوم دغه نه کوي. دغه د زراعت بخش دی. زمونږ یو وخت نه بل وخت سره دونش سره مخ کیږي.
دغه ستونزې چې تاسو ماته وویل او دغه کومو مراتو نه چې تاسو محروم یې د دغه غوښتنه مو کله له دولت نه کړی؟
په کاراتو کاراتو د دې غوښتنه کړی ده. یو کاراتي چې موږ خپل باندې ځین له لړ شکایت هم ورته وکړ چې موږ د غزرات تقریبا د ګوشتي ولسوالۍ د پاره یو نیر چې د کرځي په وخت کې د پلان جوړ شو نقشې جوړ شو $30 میلیون مصرف په غي باندې راغی چې دغه پروژه د ډیزاین جوړولو ایران اخستی او ګټلې و. بیا د هغه د طریقې جو $30 میلیون مصرف پر وسند غمره مصرف ک په یو بند باندې چې د کامې د لړ نه جوړیږي ټول ګوشته ورسوري ته وکی یوم نشي وادم کړو د دې لپاره موږ څومره لړول. یعنی موږ قدرت یم د زراعت په بخش کې نه په هر کې ک کلینیک کې په د صحت کې ک په ترانسپورت کې ک په نور په هر شي کې د ګوشته ورسوري د دینه به برخه ده. په دې خاطر ده ګوره موږ د ګوشته په ورسوري کې هیڅ نه لرو. دغه لیسې چې لرو ګوره چې دی ولګان نه لري. هم د سړک ته مشه مته چې په خپل راشوي ګوره زمنګ دغه د عبدالحمید مومن لیسه چې د ګوشته ورسوري په زړه کې پراته چار دیواري نلری.
غوښتنه مو صدا
دولت چارواکو نه مخوایش ته د امیت غوښتنه ده چې په سلو کې سلفي صدا یوازې ګوشتي ولسوالي نه د ټول افغانستان په دی ور کې چې امن ته موږ ضرورت لرو. امن ته امن کې زراعت هر ټول ولسونه په خپل ځای او هر سړی به په خپل کار باندې خپل خوچې مني. په ټول افغانستان کې چې موږ دوه نقطو سوال کوم دولتي چارواکو ته هم د پاکستان چارواکو ته هم د افغانستان په چارواکو دا دوه ځکه کوم چې په دې منځ کې پروتین د ګوشتي ولسوالي ده چې من یو د قران قانون شری نظام نافذ او یو د افغانستان او د پاکستان ډیورنډ لاند دغه مشکل حل کی. دغه مشکل چې هر شو دغه سن امنی ور چې بل په دې دوه نقطو دي لکه څنګه چې عراق د تیلو ښکار شو د خرنګ په دې ډورنیان باندې ور بل دي افغانستان او پاکستان هم د مسلمانان به تبا کیږي دواړو دولتونو ته مې سوال دی چې په دې دواړو باندې د سره غور وکړي او امریکې دا مسله امریک په هر ځای چې دا کرخه کش کړي په دواړو دولتونو په رضا سله کش کړي چې دواړه خو ولسونه د دې اور د سوځېدو نه بچ شي
مننه خوشاله اوسې د مشال راډیو د حجرې خبرونه قدرمنو اوریدونکو اوس په ګډه یو سندره اورو او بیا بیرته د خوځو کلی ستونزو ته تم کې
لزان جدا نه کې يم نیمګړې بیلتا نه مال زان جدا نه کې يم نیمګړې بیلتا نه دلوي کور د پښتنو پتور زنجیر ننگ رہا تچ پیارا شم پکی وینم خپل تصویر سوچ دا غلط پرات دی میڑ نکلت پختان دی زما تن دے زما بنا پولا چھ دیر خواگ دی دسان فرق میں پیدا نک بے خبر نہ تر لغمانا دسان فرق میں پیدا نک بے خبر نہ تر لغمانا دلوی کور د پختنو اے دلوی کور د پختنو اے سما گران گران افغانستانا سلام دے بخائس کی برابر ہم تر سر زما کلام دے سمرہ کلے چمی سواد دے پغمان کم تین دے زیادتے دکوئی ٹی تسل پکی گی کندہار دے ککلات دے بکتیا زان تے یو سوائی خوس میں کم نہ دے دچانا بکتیا زان تے یو سوائی خوس میں کم نہ دے دچانا دلوی کور دا پختنو اے دلوی کور دا پختنو اے زما گران گران افغانستانا سما گران گران افغانستانا
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو تاسو د ګوشتې ولسوالۍ د خویزو کلی د خلکو ستونزې واوریدي اوس د ننګرهار ولایت د والی ویان احمد ضیا عبدالزی ته راغلیم او د دوی ستونزې به ورته یوه یوه مخته ږدو عبدالزی صاحب د دوی عمده ستونزه دا ده چې دوی وایي چې د دوی کلی کرنیزې ځمکې د سیلاب او د سین مخته دي او هر کال د دوی نه سین په سلګونو جری بزمکه تخریبوي دوی الته په سیمه کې تیرو کلونو کې استنادي دیوالونه ورته جوړ شوی خو دوی وایي چې هغه وز د سین په منځ کې دي دوی ډېر غټي غټي تیږي غواړي چې د سیندونو مخې ته واچي چې او دوی وایي چې ان د ملي پیوستون للارې چې کمی پراختیایي شوراګانې دي او دوی ته کومې پیسې راځي اده د دفاره ناکافي دي چې دوی پې د سیندونو او سیلابونو مخه ونیسي ستاسو اجرات به په دې برخه کې سوي کړی مودي او راتلونکي کې به سوکي
ډیره مننه په نورمال شکل سره موږ ته د ولسوالیو نه ورته ستونزې را رسیږي او موږ یې بیا هم د مربوطه ریاست سره او هم د وزارت سره شریکو چې په حل باندې کار وشي. د ګوشتې ولسوالۍ دغه ستونزې موږ هم تاییدوو، پخوا هم دوی موږ سره شریکې کړې دي. په کلو کې لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ، موږ د کلو پراختیا ریاست د تاریخ د ملي پیوستون پروژې لرو. که ځینې پروژې داسې چې هغې ته ډېره بودیجه ضرورت اوسي، نو بیا دا تعقیبیږي د مربوطه وزارت سره څو هغوی ورته په زیات اندازه بودیجه انتقال کړي. یو لاره دا لرو. بل بعضی وختونه موږ کولی شو د موسساتو په مرسته باندې دوی ته دا ډول خدمات عرضه کړو، خو زما هیله به دا وي چې دوی که وکولی شي دومره معلومات موږ سره شریک کړي چې آیا د دوی دا ستونزه تر ولایت او د کلو پراختیا ریاست رسیدلی که نه. که نه وي رسیدلی، زه یو نوی زیری دوی ته ورکوم. څو ورځې وړاندې چې والي صاحب کابل ته تللی و، د کلو پراختیا وزیر صاحب سره یې ناسته وشوله او د هغه نه یې په همدغه مورد کې غوښتنه وکړله چې زموږ په هغو ولسوالیو کې چې ګوشته هم پکې شامله ده، چې د سینري دیوالونو ضرورت دی، باید د هغې لپاره دوی ځینې ګامونه واخلي. خوشبختانه د کلو پراختیا وزیر صاحب وعده وسپارله چې موږ به د خپل ریاست سره په تفاهم په کومو ولسوالیو کې چې د سینري دیوالونو ضرورت شته د دې یو لیست په ترتیب کړو او وبګورو چې د کوم مدرک نه د دې مشکلاتو د حل لپاره ګام واخلو. موږ به انشاءالله په آینده مجلسونو کې د کلو پراختیا ریاست ته دا وظیفه ورکړو چې د ګوشتې د سینري دیوالونو موضوع تعقیب کړي او هر امکان چې اوسي یا د هر ادارې نه چې اوسي یو څه اقدامات به وکړو چې په دې باندې کار وشي، څو عملا هلته د سروې نه وروسته او د ضرورت د معلومولو نه وروسته یو څه پروژې عملي شي چې د خلکو ستونزه حل شي.
بل ستونزه چې یادوي د روغتیا په برخه کې، وایي چې ټوله ولسوالۍ کې جراح ډاکټر نشته او بیا د دوی په کلي کې خزینه ډاکټره په کلینیک کې نشته دی او د دوایانو نه هم شکایت کوي.
ولی صاحب همیشه د ټولو ولسوالیو نه گزارشات اخلي، بلخصوص په صحي برخه کې د ډاکټرانو د موجودیت نه د درملو د انتقال نه خو بیخي احوال اخلي. موږ چې کوم راپور لرو د عام روغتیا ریاست نه، دوی یو ډاکټر استخدام کړی دی، تقریبا $1000 معاش دوی ورته ورکوي د ګوشتې ولسوالۍ لپاره. د خزینه ډاکټر ستونزه دوی هم لري، خو د دې په مقابل کې دوی هلته یو تعداد قابلګانې روزلي دي چې هغوی کولی شي هغه لومړني صحي خدمات مېرمنو ته عرضه کړي. د درملو په ارتباط باندې زموږ معلومات دا دي چې هر ولسوالۍ ته د ضرورت په اساس باندې درمل رسیږي او موږ د دې پروسې تعقیب هم کوو، گزارشات یې اخلو. خو که رښتیا هم بیا هم کوم دوی ستونزه ولري، موږ به عام روغتیا ریاست ته هدایت ورکړو چې په دغو برخو کې کوم مشکلات رښتیا هم وجود ولري هغه رفع کړي.
د تعلیم په برخه کې چې دوی کومې ستونزې لري، وایي چې یو خو د دوی په ولسوالۍ کې دارالمعلمین نشته دی چې بیا د دوی د 12 نه پارغان د کامی ولسوالۍ درمالمین ته راځي، او بل وایي چې مسلکی استادان نشته، هغه استادان چې د کامی د دارالمعلمین نه فارغيږي او هغه بیرته دلته په معلمای باندې مقرریږي، هغه د دغه نوی نصاب سره آشنا نه دي. دوی د نوی نصاب سره د آشنایی لپاره هغه استادانو ته ټریننګونه غواړي.
د درمالمین سنز په ارتباط باید داسې وایو چې د پوهنې وزارت یو طرز العمل لري. څو هم جوار ولسوالیو کې یو سیمه انتخابیږي او هلته دارالمعلمین جدیږي چې د هم جوار ولسوالیو استادان ترې استفاده وکولی شي او لاسرسی هم ورته ولري. نو زه فکر کوم د ګوشتې د استادانو د دې ستونزې حل په خاطر باندې د کامی درمالمین ایجاد شوی ده چې باید هغې نه استفاده وشي. خو بیا هم دا یو ښه پیشنهاد دی، یو څه باید د ولایت د طریقه او بیا تر وزارته تعقیب شي. خو اوس وخت لپاره دوی د خپل طرز العمل له مخې یوازې په همدې بسنه کړې. موږ د ولایت په نورو زونونو کې هم دغه ډول ولسوالۍ چې هم جوار دي هغه د زون ولسوالۍ کې درمالمین ایجاد شوی ده او شاوخوا ولسوالۍ ته استفاده کوي. نو فکر کوم د اوس لپاره دا ستونزه به حل کړي. د اوږد مهال لپاره چې امکانات ډېریږي او طرز العمل کې تغییر راشي دا ممکنه ده. د کیفیت مسله د ټول ولایت په کچه باندې ډېره مهمه ده. ولی سه په خپله په دې باندې ټینګار کړی دی، څو ځلې د معارف نه کتنه کړې ده، معارف ریاست نه په ځینو برخو کې رضایت هم نه خودله چې یو مسله ده چې کیفیت پیدا لور شي دوی برنامه لري سازانو ته د روزنی هغه دوامدار دي موږ چې د معرف ریاست نه کوم ارقام ویسایله رو غوي دا وایي چې د ګوشتي ولسوالي وسازان هم د نوې نصاب په برخه کې دوی روزلې دي او کوم تعداد پات یغه هم ډیر کم دي نو هغه به روزي د مکاتب او د ستونزې په برخه کې باید یو زیر زدوی ته ورکم ولې سب شمداتیره ونې کابل ته سفر کړي وو د معرف وزیر صاحب سره ملي ده نو شوله معرف وزیر صاحب موږ ته وعده راکړل شي موږ په ننګرهار کې تقریبا د 800 یا د دین زیات په حدود کې خونځې لرو چې تقریبا 45% تعمیرونه نه لري نو ګوشته یو له دغه ولسوالۍ و ده موږ ته وعده راکړل شوله چې په اند درې کلونو کې به د پاتې خونځې د ودانۍ او مشکل د تشنابونو مشکل د پاک او صحي اوبو مشکل دا به حل ان شاء الله
غوړی چې د زراعت په برخه کې دی ورته سړی خونی جوړ شي
من هم دا اوس د فارمېډي په ساحه کې په یو سړی خونه باندې کار کوم چې 15000 مټریک ټن ظرفیت لري ولی سب چې کابل ته سفر کړي او دا هم باید ټونګرا رول شون ته ورسیږي بل خصوص د ګوشتې ول سوالې درنو پټمنو خلکو ته وزیر صاحب د زراعت سره هم ناسته وشول یو د زراعت په برخه کې د پیشنهادونه دا و چې په ننګرهار کې سړی خونی جوړ شي سړی خونی کپړ ډیر کم ظرفیت جوړیږي نو هغه بسنه نه کوي خو په ډیر ظرفیت جوړیږي بیا نو ډیر زیات بودیجې ته ضرورت لري نو همدا و چې دا پروژه حتی په خپل والي سره په کابینه کې بحث کړل په هغه مجلس کې چې رئیس جمهور په مشرۍ باندې جوړ شو او دا غیری وړاندې د زراعت وزیر صاحب سره په مجلس کې بحث کړل والي صاحب سره چې وعده وکړل هغه دا و چې په نږدې وخت کې به په ننګرهار کې په سلو شنو خونو باندې کار وکړي
مننه خوشاله اوسئ مشال رادیو د اوجری خبرونه ګرانو اوریدونکو تاسو د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو ستونزې او پرغومو د ننګرهار د والی ویان احمد زیاب دلزی ځوابونه هم واوریدل په دې هیله چې دغه کلی ستونزې اواری شي د نننې ورځې د حجره کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
زمون زړونو
You know.